د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12/5 په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې مو په کابل کې د سولې د خبرو له چمتووالي خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او کوردي وسلوالو تور پورې کړی چې داعش په سوریه او عراق کې زهرجن ګاز استعمال کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړي او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې رواني خبرې تایید کړي. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک یې لمن کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څه باندې یو اونۍ مخکې د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به له کمپي اختر وروسته وي. په هرات ولایت کې پروند یو مان په چاودنه کې شپږ افغان پولیس او وشل شول. د هرات امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل د ماین پروند غرمه مهال په گزاري ولسوالۍ کې د پولیسو پورې رینجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس وشل شوی دي. د هرات د امنی قمندانۍ د مطبوعاتي مسول عبدالروف احمدی په وینا د پیښه په داس وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیری د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره گزاري ولسوالۍ ته تللي وو. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یوه یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یوه یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړي او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي په روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام سیالي په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا یوه تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بن سعد ښارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یوه مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یوه غړي چلاوه درې ټونه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیښې وروسته قهروړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځي کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد اتمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په بریتانیا کې دوی تحقیقاتي موسسې چې د دې پیښې تحقیقات کوي وایي دوی دا تاییدوي چې داعش د کردانو پر ضد په سوریه او عراق کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د دغو موسسو په وینا داعش زهرجن ګاز د جون په 1 او 2 د کوردي پیشمرګه ځواکونو پر ضد کارولی دی. کوردي ځواکونه په دواړو سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړو کې مهم رول لوبوي. په سوریه کې کوردي وسلوالو ویلي دي چې د دوی پر ځواکونو داعش د جون په 28 د هسکه په ښار او د تل براک په ښار کې زهرجن ګاز فایر کړی دی. په سوریه کې د کوردي ځواکونو یو ویاند ویل چې تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې دا څه ډول زهرجن ګاز دی. په دې برید کې پیشمرګه ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي ځکه چې هغوی ژر روغتون ته بیول شوي دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي چې د اسلامي جمهوریت دریځ به د کبرجنې امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنه‌ای چې د اختر په مناسبت نن وینا کول همداراز وویل چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په اټومي برخه کې تړون به ایران د سوریه او عراق د حکومتونو له ملاتړه د یمن، بحرین او فلسطین د ځپل شویو ولسونو له حمایت راونه ګرځوي. په ویانا کې د جولای د 14مې نېټې د تړون له مخې به پر ایران په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي او په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې یوه ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیه یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. دا برید په کوټه کې په ریل وې کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وایي چې برید کوونکي چې ښځینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي، خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم ووشه. عبدالرزاق چیمه زیاته کړه که چېرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼډ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکرې جنګوي وسله والا ډله شیه په نقشه کوي. روسیې د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړ او ویې ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره نه سم نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ دوه ساعته په ټلیفون د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو او د فرانسې او جرمني له مشرانو سره د خبرو پر مهال وویل دغه تغییر د دې لپاره له تړون سره سم نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره سلا مشوره نه ده شوې او هغوی د ډېر واک غوښتونکي دي. پوتین یو ځل بیا په پروشنکو ته خپله خبره تکرار کړه چې د لوهانسک او دونیتسک د یاغیانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اوکراین مشرانو دغه وړاندیز رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر پروشنکو په غونډه کې ټینګار وکړ چې اوکراین د منسک له پریکړو سره سم ګام اخلي. د روسیا او بیلتون غوښتونکو ملامت کړل چې له اوربان څخه سرغړونه کوي او د شوي تړون نور جزئیات له پامه غورځوي. دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وشوې چې د فرانس پریس اژانس په باور د اوکراین پارلمان روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ته په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې موقتي خودمختاري ورکړه او خپله پریکړه د بیا غور لپاره د اوکراین د اساسي قانون محکمې ته واستوله. د یو بل خبر له مخې په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوس هم خلک وشل کیږي. الکساندر حق د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافروونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل هغه څه چې یو کال وروسته لا هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډېر لږ بدلون راغلی. د مالیزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځورول کیږي. د MH-12 پرواز ډېری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 20 استرالیان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کیږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا سریاسم ټونی ابوټ پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله ویشتل شوې ده. دا الوتکه یو کال مخته د اوکراین په ختیځ کې نسکوره شوې وه. اسدی راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان د سولې د خبرو د تیاری په اړه وایي
څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند په اړه خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې خبره څېړل شوې ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د فضايي حریم چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دغه چاري به په 14 د سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د اسافو ناتو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
د اختر پاړه له دوه افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګدرزاجي سره شغېدلې یو.
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانی او دا مسایل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل یو کمیټه موظفه شوې څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغونډیم شوي دي او په نږدې ورځو کې شاید رئیس سره وګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وحدت حکومت مشرانو سره. موږ هم په آمادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغې باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازي منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې او ولسمشر اشرف غنی د دد څرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله مند کړي دي.
دغه اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، دام د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. نړیوالو چاپي خبرونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپي خبرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورځپاڼه لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنګ ځپلي معیار پر اساس وروستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکي تلفات د شمیر له امله ډېره خرابه تېره سوه. د ورځپاڼې په حواله په تېرو 43 ساعتونو کې لږ تر لږه 100 تنه ملکي کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډې ته وکتل سي، د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریښي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورځپاڼه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریښي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول ورځپاڼه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي، د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشاره مخته کړي. اکونومیست لیکي چې ښاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسیدو په پلانونو غور کوي. د ورځپاڼې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قمندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د طالبانو د پناه ځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډېر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالی تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیې د استازي له خولې لیکلي طالبان ډیر ښه په دې پوهیږي چې که هدف د پخوا په څیر د رژیم جوړول وي نو باید خپلې هټۍ بندې کړي او له دې امله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملېدو لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورځپاڼه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له برتانیې څخه افغانستان ته استول کیږي. ورځپاڼه لیکي هر کال لږ تر لږه 100 افغانان چې په برتانیې کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني د هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې یوې څیړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په برتانیې کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د برتانیې د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر 3 کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په برتانیه کې په 13 کلنو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړل شوې خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د برتانیې د حکومت پر دې کړنلارې نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په برتانیې کې د مهاجرت په کړنلارې کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي مؤسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې برتانیې ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنیو سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له برتانیې څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې کورنۍ ورپیدا کړي خو دا سازمان په یوازې 8 پلټنو کې بریالی شوی دی.
سلامونه کوچنی اختر مو ډیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه 100 شد و عید آمد و دلها برخاست.
د سندرغاړي فرهاد دریا پیغام مو اوریده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې له 2 نورو افغان سندرغاړو سره شغیدل یو له بریالي ولی او ګدرزاجي سره دغه مرکه په تفصیل تر لسنیمو بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس په کابل ته ورشو چې په کابل کې د اختر دوهم ورځ څنګه روانه ده. صفی الله سنگزی په ټلیفون را سره دی. سنگزی صاحب نن څنګه اختر روان دی؟ پرون خو د اختر لومړی ورځ په خیر تیر شو.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. دا اوریدونکو استاد اختر مبارک وي. په کابل کې د اختر دویمه ورځ په ډیره ښه توګه باندې تیریږي. امنیت شته، خلک هم د خپلو خپلوانو کورو ته ورځي، ځکه چې لومړۍ ورځ ډیری دولتي مامورین په خپلو دفترونو لوړ پوړي چارواکي هم په خپلو دفترونو کې وو. دوی له ناروغانو نه له هغو کسانو نه چې په وظیفو کې دي لودې لیدنه کړې ده. خو نن ورځ چارواکي هم په خپلو کورونو کې دي، عام خلک هم، نو دوی تر ډیره پورې د خپلو خپلوانو کره ورځي او د کابل امنیت تر ډیره ښه دی او هیڅ کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده لیدل شوې. نو ډېر په عادي توګه باندې او په ډېرې خوښۍ سره افغانان د یو بل کره ورځي او د اختر خوښي شیبې لمانځي. البته باید ووایم چې د پرون له مصروفې ورځې وروسته نن افغانان داسې ورځې ته رسېدلي. پرون ډېره مصروفه ورځ وه، چارواکو هم مصروفې ورځې تېرې کړي دي، ډېرې څرګندونې کړي دي د سولې په اړه باندې، د امنیت په اړه باندې، د سولې په اړه باندې ډېر ټینګار شوی دی. ټولو چارواکو، البته د افغانستان د حکومت ټولو چارواکو په سولې باندې ټینګار کړی دی او هیله مندي ښودلې چې مخالفین سولې ته غاړه کېږدي او نن هم دغه دی په هیڅ کومه ستونزه نشته او اختر په خیر تیریږي.
د سولې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. د افغانستان اخترونه هم یو ډول سیاسي شوی دی، ځکه چې خلک د یو بل کور ته ورځي نو بیا په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کوي. د افغانانو سیاست ډیر زیات شوی دی. څرنګه د سولې په باره کې د اختر په ورځو باندې خلک د یو بل په کور کې دغه مسله یادوي چې سوله به څرنګه شي او یا به څرنګه راشي او یا رانه شي؟
تر کومه ځایه چې زه پوهیږم او تر کومه ځایه پورې چې ما خلک لیدلي، از خلکو سره ناست یم، عام خلک له سیاسته په تنګ راغلي دي، ډېر په سیاسي بحثونو پورې زړه نه تړي. ځینې په اصطلاح باسواده خلک یا هغه کسان چې په یو موقف کې اوسي ځینو حالاتو کې داسې مجلسونه تود ساتي او په مجلس کې هم بیا تر ډېره پورې د سولې ډېر پلویان شته. د سولې وروستۍ خبرو باندې ډېر ښه ټینګار کېږي. دوی وایي چې له 2 کلونو وروسته بالاخره په پاکستان کې د سولې خبرې د دوی په خبره چې پاکستان د سولې خبرو قربتوب کوي دا ډېره ښه مثبته نتیجه ورکړي. افغان چارواکو دوی ستاینه کوي په ټولنیزو شبکو کې د افغان چارواکو نمونه په ډېره ښه توګه باندې یادېږي، خلک یې صفتونه کوي چې په دغه وروستیو سولې خبرو کې دوی برخه اخیستي. نو په عامه اصطلاح باندې عام خلک ډېر سیاست ته زړه نه کوي، په سیاسي بحثونو کې چې کله هم پیل شي وایي چې پرې د ورور سیاست مه کوه، خو ځینې خاص خلک سیاسي مجلسونه کوي او تر ډېره پورې په سولې باندې ټینګار کوي.
تقریبا څو میاشتې مخته د امریکایي ورسپانه یو ورسپانه ما راړوله، نو هلته یو سیاستوال چې نوم یې په یاد نه دی هغه لیکلي وو چې افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې افغانان په خپلو مجلسونو کې سیاستونه کوي او عادي ژوند وکړي. نو دا هم کېدای شي چې که افغانان په نیک فال ونیسي کېدای شي چې له دغو مجلسونو لریوالی په خپله د سولې پیلاموي. که څرنګه
بله لکه څنګه چې ما وویل تر کومه ځایه پورې چې زه پوهېږم او عام خلکو سره ما کتلي دي، موږ خپله هم عام خلک یو، تر ډېره پورې له سیاسته خلک په تنګ راغلي دي، خصوصا له ناامنیو د سولې له ډېرو جنجالي خبرو دو خلک په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو کې دوی زړه نه ښه کوي، خو خاص خلک اوس هم شته چې سیاسي بحثونه توده ساتي او بالاخره سیاسي بحثونه کوي، خو تر ډېره پورې هغوی هم داسې وي چې داسې طرف واقع کېږي، ځینې د دولت لوی کې وی زینی بیا د دولت نه خوښي، خو بل اخر دې نتیجې ته رسیدي ټول چې خدای دې په افغانستان کې امن او سوکالي راولي. دا دغه مجلسونو ورسته دعایه وی چې د سیاسي بحثونه پکې کیږي.
ستنکسي صاحب، نن سهار چې تاسو دفتر ته راتلې لخپل کوره په لار کې امنیتي ځواکونه هر ځای ځای په ځای لیدل کیږي په کابل کې، او کنه امنیتي تدابیر داسې محسوس نه دي چې هر چیرته پولیس او پوځیان ولیدل شي؟
دا دی ورځو په څیر لږ څه لږ نه ښه امنیتي ځواکونه شته په هغو ځایونو کې چې دوی کمربندونه لري، چک پاینټونه وي، امنیتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې شته، او داسې خاص کومه ستونزه نه لیدل کېږي او نه د کومې خاصې ستونزې او حملو رپورټونه ورکول شوي دي، بلکې هماغه عادي روال باندې دوی خپلې وظیفې ترسره کوي. موږ چې راتللو دفتر ته هم دلته امنیتي کسان ولاړو، دوی وویل چې موږ همیشه د افغانستان د امنیت لپاره ولاړ یو. ما دغه په ټوکو کې ورته وویل چې تاسو واقعیا اتلان یاست، چې اختر پوره ستاسو سره ټوپک یو دریشمو اغوستي ولاړ یاست، نو ډیر خوشاله شو لغویم او ویل چې موږ به همیشه هم داسې ولاړو اوسو د افغانستان د امنیت لپاره. او له دې مخکې هم ویل کې د چارواکو ویلي چې د اختر پوره ځکه به ډیر امنیتي ځواکونه کورونو ته نه ورځي. البته واقعا دا خبره هم لیدل کېږي، محسوسیږي چې امنیتي چارواکي ډیر کورونو ته نه دي تللي، امنیتي منصوبین او امنیتي فوجان البته، او په خپل وظیفو کې دي لپاره چې امنیت ونیسي. یعنی هغه عادي روال نه هم دوی یو څه زیات عسکر په پوستو کې شته په چک پاینټ
نو کې شته دی لپاره چې امنیت خوندي کې. کابل و د افغانستان شمال ته مخه کړو، په کندوز کې خلک څنګه اختر لمانځي؟ د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان په ډله ډله کې دل اره جمعه شپه یو بل من میمانی چپا کوله کې نسلو چکر موبایل سیل به درې ورځې د اختر چې وتلو پنځم شپه ګم نور ولایتونو چکر مزار ته وتلو نور جلال آباد ننګرهار ته خپل ځانو چکر ته وتلو، او متاسفانه اوس نشي کوله. اوس د دروازې نه او زاول شپلا رمور نه پریدو بیان نتی د مزه چې دا د هغه د انتها د جنگ د فلان د هم دغه خاطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې موږ سیل کو چکر کو تنونم کول دوستان سره چکر پتلو متاسفانه غ نشته اوس.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې به کولې، همدارنګه غېږې به نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولای، خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي.
بختور دې شاه پخوا به پکولو کې ځوانانو اګی جنگی کول اتانونه وکول د وزلو به لوی به تر سره کیدل حتی د غو ورځ اختر شپږ ورځ اختر به تر لس ورځې پورې دولس ورځې پورې دوام کوه دغه شین وستول استاسته د منځ تللې دي هغه اګی جنگیګان نشته هغه تړون نشته هغه د وزلو به ساتیرګان نشته از غلون نشته یوازینه دلیل زه پدې کې بولم چې نامنی ډیر شوی دی منطقي نام نه دی
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو لویرې نشي کولای چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده
مخکین اخترو کې موږ به خپل خلان کړتلو تو به دشت وتلو چکر به موه غیګه به نیولې هغه به هغه جنگی به کوله خو دا هیڅ انش کې درې خپل کور موږ وتلش ډیر نه چې موږ کوم بام یا کې انتهاری کوم شته برابر نشو
بختور دي شاستر نیوی خالی دې
دی یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روانې دي او د دې ولایت له ډېرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بې ځای شوي دي نو خلک هم اختر ته دومره خوشحاله نه دي ځکه اختر په امنه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی نو ډیری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي اجمل آریان آزادی رادیو کندز
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونم
د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د اختر ډالې دا تاسو ته لرو چې له دوو افغان سندرغاړو بریالی ولی او ګودر زازی سره شخیدلیو دا مرکه ترتنیم ته وبخشی تر لسنیم بجو وروسته تاسو ته خبرونه کې اوس د مشال وسندر لنډ سره ورو بیا ازادي رادیو ته تاسو یو شمیر اس ام اس سنل ول د اختر دوهمه د لکسرنګ چې په روانه خبرونه کې واوریدل د اختر مراسم په کابل کې په آرامي سره روان دي او د افغانستان له نورو ولایتونو هم د بیا امنیو راپور تر دې د منلرو اوس هم ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سم سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
محمد له هلمند لیکي هلمند ډیر لوی ولایت دی موسی کلا باید بیل ولایت شي محمد حنیف له میدان شار لیکي د کرکټ معلومات راکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پاړه تا ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له کاناډا سره د خپل ګروپ لومړی وروستۍ لوبه وکړي. ګڼو اوریدونکو، قاری هستی خان او نورو د اختر مبارکۍ راته رالېږلې دي، او ابو کفایت الله مدثر همداراز نورو اوریدونکو، او عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه لیکلي دي د سولې خبرې باید ژر تر ژره ګړندۍ شي. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلي دي د سولې خبرو ته هیله ډېرې زیاتې شوې دي که خدای کول له دې سره به افغانستان په پښو ودرېږي. لسنیمی بجی شوی لند خبرو نلرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې پرون تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې دي زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د ایران مذهبي مشر علي خامنه ای وای چې د اسلامي جمهوریت دریځ به د کبرجن امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنه ای د اختر په مناسبت په خپله وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې یو ساتونکی ووژل. د روسیې او اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز روسیې د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړه. ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره سم نه دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارې تر دوو نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وایي چې دې کار ته یې بشپړ چمتووالی نیولی او د ځینو بهرنیو متخصصانو په مټ به دا مسؤلیت په ششان ادا کړي. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی او په تیرو کلونو کې په دغه بهیر کې کسان نه دي روزل شوي. د افغانستان هوایی حریم د 2000 لومړی کال راهیسې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول شي. یوسف خان ساتران د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین به ورسره ملاتړی رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې شاوخوا اتیا بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې دغه شرکت د خاص به موږ خارجي متخصصین استخدامو او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان حریم فضای به کنټرولوي. دغه چارې به په 14 د سپتمبر باندې ټوله د امریکا دولت او د ایساف ناټو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمیر افغان کارکوونکي د هیواد دننه او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپل افغانان سنبال کړي. د 2000 لومړی کال راهیسې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولیږي. ټاکل شوی و چې دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوی وای، خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلی چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي او له همدې عمله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تېر وخت څخه سمه استفاده نه ده کړې او ظرفیتونه یې نه دي روزلي. د هوایي چلند ادارې پخواني مرستیال سید مهدي سعیدي ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافی پرسنل یې تربیه کړي وای. اوس که دا تړون کیږي باید د کسانو روزنې ته ډېره پاملرنه وشي او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ دې کار ته چمتو نه دی.
د کارپوهانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو تر څنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې ښکارندویي کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تېرېدو سره سره هم کدري او تخنیکي داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلي وای او بیا یې د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
د افغانستان د چرمی صنایعو جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کې دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وایي چې حکومت دې صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي او بازارونه یې له ماچ سره مخامخ دي. دوی وایي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی د خرڅلاو بازار هم خراب شوی دی. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په دې اړه به دوی هڅې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له کابله راپور لري.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوي ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو په شمېر پلورنځي ته لاړو. په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلۍ، د څوکیو پوښونه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان تر سترګو کېدل. د دغو صنایعو دوو پلورونکو وویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان به له کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات 30% وو او 50% پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همداراز هغه کسان چې راتلل اوس نه راځي.
روز به روز تغییرات
ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم 10 افغانۍ، یوه ورځ 150 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کېږي.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د څرمنې او د چرم د جوړولو لپاره خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نم لاټړ لامل یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزی 400 فابریکې او د سیمیز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاه فعالیت کوي. د چرمی صنایع جوړونکو خبرداري ورکوي چې که حکومت دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به لمنځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړي توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمینه برابر شي.
کله چې له هیواد بهر کوم نندارتون جوړیږي، مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالره ټیکس ورکړئ. نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولد نه پوښتنه وکړئ چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دې څو کالن دي بدل شوي، یعنی دولت باید دې ته پاملرنه وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کېږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمېدو سبب شوی دی. د دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیه چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي، اوس مهال د خرڅلاو بیه ډېره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نه شي، نو شاید د چرمی صنایعو ډېری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه لوي اختری زړالی سره سر تر سو. دغه اختری زړالی تاسو ته رحمت الله افغان وړاندې کوي. د لدو افغان سندرغاړو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا چې اختر د خل خوشاله دي، موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هیواد و تکړه سندرغاړي چې تاسو له نمونه او سندر سره بلد یاستي د کابل په سټوډیو کې ملمانه کړی دي. د هیواد تکړه سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زازي ته دا چې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه منلې ده، مننه کوو. تاسو دواړه ته د کوچني اختر مبارکي وایو. اختر مو مبارک شه.
سلامونه او نیکی هیلې. زم د اختر مبارکي تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو د ریډیو دلارنه ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته مبارکی وایم او هیله مندم چې دا ځلی اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي.
السلام علیکم ډیر مننه. زه هم تاسو ته او زما ګران همکار چې د خبرونې کې مې همکار دی ولی صاحب ته اختر مبارکي او سلامونه وړاندې کوم. بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزونې لرم. کور مو ودان، خدای دې وکړي دا بختور رښتیا رښتیا د سولې اختر شي. انشاءالله دا بختور اختر
ښه ده چې اختر د هر څوک ورته تیاریانې نیسي. تاسې هنرمندانو تیاریانې ورته نیولي بریالی ولي صاحب که راته ووایه چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده او که د جوړه کړې ده کومه سندره ده؟
ما د اختر دپاره یوه نوې سندره د جوړولو په حال کې وم، خو افسوس خبره دا ده چې څه زما تنبلي او څه د استودیو بیروبار نو دا پاتې شوه. نو که خیر وي که ژوندي وو بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي، یوازې اختر مبارکي خو ورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښیږي.
داسې ته وویل چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب یې ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنی څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده آواز مې نه ده شولی، د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه راغی د صلح سره، دغسې دی مطلب نور ورپسې ډېر دی زما ذهن کې اوس نه راځي. نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب ده خو دا نیم کار پرېښی دی، یعنی کار یې تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده. که ته راته ووایه ته چی کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچوتاب سره مخامخ وي، بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل. خیر، ما د روژې دپاره یو نعتیه کلام درلود د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې، نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر ده، خبره اختر کې به خلق مینهوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو. یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي. په دې
که د نعتیه کلام د څو سره ټکي راته ووایې.
اوهو، نعتیه کلام خو داسې پیل داسې ده چې اجازه یې ولی صاحب چې تا چې څه وایلې دي ما کلامنلې دي، الله پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي، الله زه په ښه او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم، په صراط المستقیم باندې به کله روانېږم، آخر کله به سمېږم، اوس خو نه یم ماشوم، ته مې رب یې ته راوښایا منزل مې کا معلوم، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم.
ښایسته نعتیه کلام دی وای. ګودر صاحب، داسې سندرې ټولې خوندورې دي، خو یوه سندره چې د ما خپل هم ډېره زیاته خوښېږي، کیدای شي د خلکو هم زیاته خوښه سي، د مور په اړه دې ویلې ده، که اوس یې څه راته زمزمه کړي اورېدونکي به واوري.
ول نه، هغه سندره زما د ژوند سندره ده. هغې سندره زه د ژوند سندره وایم، زما د ببو سندره، زه مې مور ته ببو نه وایم. زمزمه به کو زم چې لګ به تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي، تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي، مورې 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 ته زما هر څه په خاڼه زمکه یې، تزما ادی تزما ببو زما دکئے، عمر دے ڈیر شاہ تان دے قربان ٹولا دنیا شی، تا تچے در گورم سترگ میر نہر چھے در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی، تات
چھے تر گورا سرگ میرا رنا رنا شی پاچ سنکے بھی نما کول جہان زما 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 شی پاچ سنکے بھی نما کول جہان زما 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 شی چھے در کو رماز کرگ میرا
بریالی ولی صاحب دو خپل د زړه درد دی وای کتر ته د خپل د زړه درد وای د تاسو سندره کوم خوخیږي خوندوره سندره کومه ده اوریدونکو ته کومه سندره خوخی او هغه سندره سی ته خپل خوخیږي کوریدونکو ته وای لګه مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم دی اما هغه د شپې چی کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بلش پورته کینی د ادمه د زړه دردونه په کمپوز کې راوړي یعنی د زړه आवाज پزرونو خما خالگی خوب من که دا خبره دا چه ز شاعر نیم او شاعری س آسان کار هم نده سندره خو دست نده چه زمان خوخی نو پیگم چه دا خلکو با کمی خوخی چه ستا کمی خوخی خلا که پیگم انو
دستا خوز خوز بای و مداخله وکم ستا خبر که ولی سی ابدی خیسته غزلون چه مال دل دیدم زین کنسرتونه که اجرا کردی یا پا زین محفلونه که مال دل یعنی با واقعا یو ځل زکر یو وعده تلاړه مطلب یعنی د شخصي وادون د ډېر په دینه زم چې خلک رانه خواهش کوي بیزا کار نشم کنه رانه خفي خو یو یو تلاړم چې د ارنجمنت د موسیقي مول د نش دینه چې د یعنی ساوند یو د سره د شرقي او غربي سره مکس کړي واغ د پښتو موسیقي چې وعده کوي ضرور دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید د چمغه وخت ما داسې احساس کړی چې یار مونږ مولا داسې څوک شته دلته چې دغسې موسیقي وړاندې کړي ما خو داسې نه دی اورېدلې یا به ما نه یې اورېدلې واقعا د دې کارونه ډېر د قدر وړ دي دا چې اوس کوم زمزمه کوي کومې نه کوي دا بېله مسله
خیر د پورې اړه لري چې زمزمه کوي یا کني خو چې موږ ګورو د دې زیات هغه د سندرو کې غزل ویلي دي تاس معنی لري یعنی د څوکا شوخ ده په چا شوخ ده څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو
څوک په څه څوک په څه څوک په څه باندې څوک په لا باندې څوک په ځمکه څوک په اسمان څوک په مور څوک په پلار څوک په خپل وطن نو سره د دې چې زه غزل وایم زما ټپو سره ډېر مینه ده
یعنی ټپې د پښتو اصل شعر ده چې بله ژبه نه لري
او زما د ټپو سره ډېره مینه ده ټپی کله کله ډیر زیات وایم او زما خوښیږي
کوم ډول ټپی دی وای وطنی ټپی څه ډول ټپی
لکه اجازه
ده وای لکه مرتنی
مورته د داسې زوا ورکا زاد منګي سره ګذر کې ولوېدا ما دلته ګذر سره نه سي
ګذر سره منګي کې ولوېدا
مطلب دا ګذر نه ده
دوه درې ګذر شو ګذر ګذر سره نه سي مور به مې داسې رات وای منګه دروغ پخل دراوړه پر هرونا
دین
مورته د داس زوا ورکا ګرانه منګه په خټه ز په ګټول وې دما
بنگ یار شروع
کوش دیار کل تزی تو پک دیوڑی نا دجنا زی باز منا سا چلتا بما پراست خدر کڑی بنا جنید وزر منگر دا د زهر ډک خپل را کرمړې کرما خپل مې په پنا راځا ور کرا نور ما سګرو په ایمان ورې دما چې زمان شوه د بل مو شه سہرا سے سد بہادر جگنا یار کم من کرنا کشن کے خال میں چڑھوں کچھ پوچھنا
در صاحب وس د فکر وځي ټپی ویل ټفکی چي
بالکل بالکل ډیر جذباتي سړی دی
ډیر
خسته ساز پښتو ټپه خو ډیر پراخه دی غم او څوک پکې نشي ویل لکه تا چوي چې څنګه غره تولنیز ټپه کې څوک دا حد نشي ټاکلای چې تولنیز وایم غږ شي وایم او هر سیاست هم پکې شته
بشکره خو کوس راسو ګدر صاحب تاسو نو پښتو د افغانستان وضعیت ورستر بلې نوړه خواته روان ده تبه ده چې نوړه امنیت په هر څه باندې تاثیر اچوي اوسني امنیتي حالات په موسیقي تاسو په کارو باندې څومره تاثیر اچولی او تاسو د خپل کار په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ یئ
زموږ ستونزې به دا وي چې کله امنیت نه وي نو هیڅوک په موسیقي کې انویسټ نه کوي یعنی سرمایه‌ګذاري نه کوي څوک نه غواړي سټوډیو جوړ کړي څوک نه غواړي پروډکشن جوړ کړي څوک نه غواړي ویډیو وکړي څوک نه غواړي مصرف وکړي څوک نه غواړي د چا سندره سپانسر کړي دا ټول مسائل دي لکه دا سائیکل لا سائیکل لکه اقتصادي سائیکل دی موسیقي سائیکل هم سره رواني نو کله چې امنیت نه اقتصادي ستونزې اقتصادي ستونزې چی نو دا فرهنګي ستونزې هنري ستونزې دا سائیکل سلو رواني کله چې دا سلو شي نو موږ نشو ویل چې موږ زموږ فعالیتونه سم روان دي دا زموږ ګټ ستونزې
ولی صاحب کدی پختنه د ځواب وای یعنی دا کوم ستونزې لري تاثیر دی حالات او تاسو په کارو کړنو باندې څه ده
ستونزې خو زازا صاحب ټول ستونزې ویلې خو یو ستونزه دا ده چې نام خدا سندرغاړي زمونږ ډیر زیات شوی دی هغه ته وای چې کمپیوټري سندرغاړي کدا غسه ورته وای چې لایف یو شی وای مونږ ته کې دې شي هغه ونې کړه او لوی ستونزه مونږ ته امبی را جوړه کړه ده چې دوی په کمپیوټر کې خپل هغه بے سرواز یا بے لای هغه په جوړی ډیر په خوارې باندې جوړی کدل تن جوړی زی تاجکستان ته کا کلپ نه چلیږي جنکی ځان سره راګړی کا مخس خلق نه ګوري نو جنکی دی ګوري دا لوی ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ د بل ملک فرهنګ راځي زموږ ملک ته او دغه زموږ د موسیقي د پاره ډیر لوی ستونزه ده
ان د پښتو اصلي موسیقي ته زیان اړولې دی
ډیر ډیر زیات ځان اړولې دی د سندره موریدل ده چې هغه سندره باید په پغرونو کې حساب شوی وای زمږه پغرونو کې چې زمونږ پکې غوزان دي زمونږ پکې ونی دي زمونږ پکې سین دي څه نه لرو ته ما ته وای چې موږ څه نه لرو د خلل نه غانا دوی زه ماغه پښتو سندره په ازبکستان کې ثبتي زه ماغه سندره په لندن کې ثبتي بیر ترازی آیا زمونږ فرهنګ یا دا شیر د دې ازبکستان د لندن د جرمنی سره جوړې دي شي نه
به خلک اوري ویني
خلک اوس د خلکو په حوال د هنرمند پلاس کړي چې اوس میډیا دې خبره مخکینه خبره باندې خوشاله شوم چې یو ځل د یو رسنیو سره خصوصا د تلویزیونونو سره کایه ولګه خبره وکړي بلک لیست کې تور لیست کې نو دا تور لیست کہ هغه خلق ناراضه هغه خلق ته چې وای چې په نیمه شپه باندې راشه هغه په نیمه شپه ورته ورځي خو په نیمه شپه کزا زای سب ناسي او یو شیر په ذهن کې راغلی یا غری کې کدی ته سل ټلیفون راځي هغه بینه جګی یا بخپل ټلیفون بوله تاقته بوله تاقیخې وي نو دا لوې ستونزه ده سمونګه خصوصا د رسنوي سره
په دې هله چې دا ستونزه ده هنرمندانو حل سي
ان شاء الله
دا سي اختر د خل خوشحالي کې یاري خواته خلق موسیقي غږی د تا خپل شخصي پیغام څه ده ولست صدا حکومت صدا په جنگ کې کیلو غاړو ته اتاغه خلاص پیغام وو
راځي دوستانو راځي ها خلکو چې د حکومت مقابل کې جنگي یا د خلکو په مقابل کې جنگي یا زمون په مقابل کې موږ استاس په مقابل کې جنگي راځي دین ورستا د داس په ځای یا د یو بم د आवाज په ځای راځي د یو موسیقي غږ واوري راځي د یو خشیر غږ واوري د خنات غږ واوري د خامت غږ واوري نشي د یو دز غږ واوري راځي چې کوکنار کړو دغې په ځای ولې ګل نه کړو دغې په ځای ولې مونږ غنم نه کړو زعفران نه کړو دغه زما پیغام دی او اختر ته ځکه خوشحالیږم چې پکې کېږي د مینو
دیدنو ګودر صاحب ته خپل پیغام اورېدونکو ته ووایه هغه څوک چې تا غږ اوري خپل د زړه د کومې پیغام ورته ووایه
بالکل زما پیغام دای چې راځئ چې مینه وکړو راځئ چې د حسدتونو کینو بغزو د مسایلو نه راتیر شو یو بل ته غېږې ورکړو څنګه چې اختر لمانځو داسې همیشه ژوند ولمانځو او د سولې او د ملي وحدت لپاره چې هر څومره څه کوی شو وایو که هر یو خپل ځان کې کومه وړتیا وینو نو په کار واچو دا به زما او دا به زما پیغام یا ارزو به مې دا وي چې ټوپک په قلم بدل شي او کوکنار به زعفران شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
پاکستانی طالبان و مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان افغانی طالبان و کوشش و یو نتیجه ده
ما خود برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ساتون که دیده خاوره ساتون که دیده خاوره لگو خون نده اخیسته تنس پیر چلے دن تپام دے تگتن کے دیدے خاورے تساتن کے دیدے خاورے ندے خوب ندے آرام دے اوٹن باندے دپام دے سحر دے کما خان دے